ویډیو د دیما کومنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر سر د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدل. د پاکستان خاص استازی آصف درانی کابل ته رسیدلی دی او افغان طالبان د ټي ټي پی په اړه څه کولی شي د څېړونکو نظر به درسره شریک کړو. د پاکستان سپریم کورټ د ملک اټرنی جنرال ته امر کړی چې د فوځي قانون تر لاندې په سویلین کسانو باندې د مقدمې چلولو په اړه ورته معلومات ورکړي. بل اړخ ته داخله وزیر رانا ثنا الله وایي د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان تازه بیان د عمران خان په وړاندې د یوې بلې مقدمې بنیاد ګرځېدلې شي. نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د پاکستان سره د لاسلیک شوي لنډمهاله قرض پروګرام تفصیلات جاری کړل چې تر مخه ټیکسونه به سیوا کیږي او حکومت به په نویو ګامونو کې د IMF سره مشورې کوي. د ماهرینو نظر به واوري. او د بند څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM د فعال حنیف پښتین آزادېدل. حنیف پښتین په داسې وخت کې بری شو چې د نور الله ترین په شمول د پی ټی ایم یو شمېر نور اهم کسان په کراچی کې ونیول شول. نورې پوښتنې به هم لرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
سړی مشه په خیر راغلی. دا د وی ډیوا د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. واښو وای دی په کابل کې د ماخصن نه نیمې په پیښور کې د ماخصن لاس او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپیکین یو بچ. د پاکستان او افغان طالبانو د حکومتونو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریدونو پر سر تاوتریخوالی لیدل کیږي او څېړونکو وایي چې که څه هم پاکستان ټي ټي پی د حکومت ډله ګرځولي خو د دغه ډلې وسلوال د افغان طالبانو سره ژور او شریک نظریاتي بنیادونه لري. دوی وایي افغان طالبان به ونه کړی شي چې د پاکستان د پاره ټي ټي پی لزانه خفه کړي. بلخوا د افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړې استاذ آصف درانی په درې ورځنی سفر کابل ته رسیدلی دی. تفصیل یې د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په یو ریپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وایي سف امریکا ته ویلي دي د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د کابل سفر کې به د افغان طالبانو د حکومت د چارواکو سره د امنیت او تجارت په موضوعاتو خبرې اترې کیږي. خو اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پو خبريال طاهر خان په ټوټر لیکلي دي د آصف دورانی د کابل د درې ورځني سفر مقصد پاکستان کې د غیر قانوني ګرځول شوی ډلې ټي ټي پی زیاتېدونکي بریدونه دي. د امریکا ویسکانسن په هنتون کې د افغانستان د چارو سیړنیز مرکز مشر شیرجان احمد زیوای ټي ټي پی او افغان طالبان د فکر یو والی لري او پاکستان په دې پوهیږي. هم خو ممکنه ده د پاکستانی چارواکو د ټي ټي پی او افغان طالبانو په اړه د بیانونو نور مقصدونه هم وي.
دې کې مختلف خبرې کېدای شي. کېدای شي دوی بهانه ولټوي چې ځینې حملاتو کې په خوای هم کړی دي. په وخت مکه په خوست باندې او په نورو ولایتونو کې هوایي بریدونه شوي دي. په بازار ټریننګ ځایونو باندې د ټي ټي پی مرکزو باندې کېدای شي هغه د پاره فشار وي. او دا کېدای شي چې په نړیواله کچه دوی غواړي توجه راجلب کړي د نړیوالو د مرستو بالخصوص امنیتي مرستو چې فکر کوي چې امریکا په سیمه کې پاکستان ته چې اوتې مکوته هغه ته دا 37 ډالر هم جاتی گی او قسمی کنا عملی جاتی گی چدی کی د افغانستان طالبانو ملامتیا جات برابر وی په دې خبرو باندې.
ځینې څېړونکو وايي افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان معاشي ستونزې لا نور زیاتې شوې دي او غواړي یو وار بیا نړۍ افغانستان ته وګوري. هم دغه وجه ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 14 نیټه د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې په نړۍ غکړې افغانستان ته دی پام وکړي.
د انټرنیشنل کمیونټي کرنټلی فاینډز اټسلف
نړیوالې ورورولې دا وخت افغانستان سره رابطې د تعطل ښکار کړې دي او نړۍ د تمو نه پوره کېدو په سر افغانستان کې د انساني بحران معاشي کړکیچ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرستې ودرولې دي. دغه تکلاره په فوري توګه سمولو ته اړتیا لري. د افغانستان عبوري حکومت باید د بامانی خبرو اترو د لارې مصروفه وساتل شي.
امریکا د پاکستانی چارواکو هغه تور نو سره اتفاق نه لري چې وای افغان کډوال په افغان پوله زیاتیدونکو طرحه غره کې لاس لري.
نو انډیکیشن دټ افغان ریفیوجیز مونږ داسې شواهد نه لرو چې په پاکستان کې یا پولی تصویر ما افغان کډوال غنی د ترګری په کارونو کې ککړ وي، او مونږ د پاکستان د بے مثله سخاوت مشکور یو چې یوشمیر افغان کډوالو ته د استوګنې لپاره محفوظ ځایونه ورکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیانونو تر حد تازه تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شوه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت ویلي چې افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیتونو او په خوندې فنازینو خبر دي، خو افغان طالبانو په افغان خورا د ټي ټي پی د شتون تورونه رد کړي او وايي باید پاکستان په دې اړه ثبوتونه وړاندې کړي. نوشیر روان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
پاکستان کې د وروستیو نارامیو او حملو نه پس چارواکو د ملامتۍ ګوته گاونډي ملک افغانستان ته نیولې ده او داوا کوي چې بریدګر غنی د افغانستان له اړخه پاکستان ته ورځي. افغان طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د بل چا په ضد استعمال کړي، او د پاکستان وروستۍ ناکراری د هغه ملک داخلي مسله ده. دا چې افغان طالبان څه کوي او بل اړخ ته پخپله پاکستان ولی د ترهګرۍ په ختمولو کې ناکامه پاتې شوی دی، په دې اړه زموږ خبریاله ساجا قاسم شاه د څېړونکو نظر تاسو سره شریکوي.
پاکستان کې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرۍ پیښو تر سهده ذمواري په هغه ترهګر تنظیمونو اچوي چې د پاکستان تر مخه گاونډي ملک کې پټ دي، او د امریکای روسي بیان هم تر سهده واضح کړي چې دغه ذمواري په افغان طالبانو باندې ده چې خپل ځمکه ترهګر حملو کوونکو له پناه ځای په توګه استعمال ته پرې نه کړي. وسیرون کی وای پاکستان ته خپل هم د طالبانو په حق لا خپل پالیسی واضح کول ضروری دي چې دا شخړه هواره شي. د پیښور په هنتون یو استاد پروفیسور ډاکټر فیض الله جان چې د جنگیالي توب او تندلاري توب موضوعات باندې تحقیق کړي زور اچوي پکار ده د ګډ او بیډ طالبان پالیسی باندې هم نظر واچول شي.
اغه طرف ته او دې طرف ته یو قسم نظریه ده، نو دا ډیره عجیب خبره ده چې امریکا او د امریکای نور ملکونه او اتحادیان او پاره کې پاکستان هم شامل دي چې هغه په افغانستان کې دنه یو قسمه نظام تودم ور کوي، او بل طرف ته چې کوم دین د هغه نظام چې د دې غاړې دراتلو کله خبره کیږي نو شیرا دا ټیروریزم دی. خبره داسې ده چې تاسو پوری کلیریټی نه راغلي په پالیسی کې، نو تاریخ پورې دا مسلې به دغه سیوی
سیرین کې وای ملک کې د نن سیاسي او معاشي بے ثباتی د ترهګرۍ مخنیوي هڅې اغیزمن کړي، او که دغه شانتي تشدد سیوا کیږي ترهګری به د پاکستان او د افغانستان دواړو ملکونو لپاره مسائل نور هم سیوا کړي.
ټي ټي پی مسله چې څنګه ما پاول کې وی چې رادا د طالبانو لپاره پاکستان لپاره او د امریکای لپاره هم مسله جوړه شوې ده، ځکه ک موږ ګورو نو ټیک د په خارجو توګه باندې چې کوم دی نو افغان طالبان دا وایي چې موږ دغه سپورټ نه کوو، موږ غواړو چې د روغ شي او د پاکستان خلاف نه استعمالږي. خو په عملی توګه ک موږ ګورو نو اوس هم دا د سکیورټي ادارو اطلاعات دي چې د ټي ټي پی په افغانستان کې اډی دي، هغه چې کوم دی نو الته پناګا دي، الته تربیت ته ملاويږي.
د افغانستان واکمن طالبان د پاکستان دغه دریز ردوي، او د طالبانو خارجه وزیر ملا امیر خان متکی په یو موقع ویلو چې پاکستان د خپلې مسلې پراپ افغانستان ورچوي. خو سیرونکو وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د گاونډي هوادونو سره همکاري سره سره پاکستان ته خپل هم د ترهګرۍ مخنیوي په حق لا خپل پالیسی نور هم واضح کول ضرورت دی. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
بیا هم خرغلی دا وی ډیو پروگرام دی.
د امریکا د کانګرس یو غړی په پاکستان کې قید ډاکټر شکیل افریدی په بدل کې د عافیه صدیقی د خوشی کولو وړاندیز کړی دی. خو پاکستان کې قانون پوهان نظر لري چې د دواړو هیوادونو په قوانینو کې د دې خبرې گنجائش نشته چې د قیدیان دی خوشی کړی شي. دوی وایي د دې مقصد سره رسولو د پاره به پاکستان او امریکا دواړو ته ځانګړي قانون سازی کول وي. زمون خبريال عثمان خان په دې موضوع باندې د قانون پوهانو سره غږیدلې دی او دغه نظر یې راخستې دي.
د امریکای خارجه محکمه له دې اعظم سرګندونه کړې چې د ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان د زندان نه راخوشي کولو لپاره لارې چارې لټول پکار دي. دا په داسې حال کې چې امریکایي قانون ساز برټ شرمن لخوا وړاندیز مخې ته راغلی چې د عافیه صدیقی په بدل کې شکیل افریدی راخوشي کېدلی شي. خو قانون پوهان نظر لري چې د پاکستان په اوسنی قوانینو کې د دې خبرې گنجائش نشته چې عدالت نه سزا شوی تن یو بل هیواد ته وسپارل شي.
اعظم پاکستانی لاس کې خود دې متعلق دس پروویژن نشته چې کله یو کس پاکستان کې جرم کړی او هغه جرم هغه په جیل کې هغه ته فارن کنټری ته حواله کې هغه یو پاکستانی نیشنل دی. شکیل افریدی دا خو پاکستانی نیشنل دی، دا پاکستان کورټ سزا کړی دی او سزا نه بعد دا اوس په جیل کې دی. نو پاکستانی قانون دی باندې بالکل سایلنٹ دی، دا امریکا ته حواله کولای نشي.
دا خبری اداري ډان د ریپورت تر مخه د ډاکټر عافیه صدیقی په بدل کې د شکیل افریدی د پاکستان د زندان را خوشی کول وړاندیز روانه تی په پیل کې د جنوبی او منځنۍ ایشیا منطقې د راتلونکي کال د بجټ د پاره د امریکای د خارجه چارو کمیټې د اوریدنې په وخت را مخته شوې. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې هغه په کال 2011 کې د اسامه بن لادن د جاسوسۍ د پاره د امریکا سره کومک کړو، د کوم روسته ورته 3.5 کال کې سزا اورول شوې ده. خو بل پلو ته قانوني ماهرین بیا وایي د دواړو کې دیانو ډاکټر عافیه صدیقی او شکیل افریدی خوشی کېدل په داسې حال کې ممکن دي کچیرته امریکا او پاکستان قانون سازی اداري په دې لړکی ځانګړي قانون سازی وکړي.
ملي خبره نه ده، نو کډوالو ملکونه په خپل کې میټینګونو باندې رضا شو، بیا جوائنټ میټینګ او کوپای کې رضا شو، نو بیا بدوړو ملکونو له دې لپاره قانون سازی پکاري او په خپل سینټ کې بل پېښ کړي. دی بم دلته یو قرارداد یا بل پېښ کړي، نو داغي په ذریعہ باندې به اجازه ورکړي، نو بیا به دې لپاره دا یو قانوني لار جوړ شي چې رضا تبادله وکړي.
د امریکای د خارجه چارو کمیټې د غونډې په وخت د کانګرس غړي برټ شرمن د ډاکټر شکیل افریدی خبره تکرارول سره ویلي دي چې اسامه بن لادن لمن زوړل لپاره د 23 کسیز امریکایي ډلې سلیریشتم غړي شکیل افریدی او دا چې هغه خپل ځان په خطر کې اچول سره د امریکا مرسته کړې ده. نو موړي زیاته کړې کچيري ولس مشر وغواړي نو هر یو تن د زندان ناره خوش کول شي. خدا خارجه محکمه چارواکي ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د را خوش کول لپاره به قانوني سرات تکتل وی او دی لړکی با سلا مشوره کولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان سپریم کورټ د ملک د اټرنی جنرال ته امر کړی چې د پوځي قانون تر لاندې دي په سویلین کسانو باندې د مقدمه جوړ چلولو په اړه د جمعې تر ورځې پورې تازه معلومات ورکړي. بل اړخته داخله وزیر رانا ثناءالله وایي د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان تازه بیان د عمران خان په وړاندې د وی بلې مقدمه بنیاد ګرځیدل شي. د دې خبرو تفصیل الیاس خان په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې د نصر الله خان سره شریک کړی چې یو ځل بیا تاسو په امر ترا ګرځو.
جی نسولا صاحب، دا سور از راسه روان پته اړوانی سپریم کورٹ کې نن مشر قاضی دا اٹارنی جنرل دلائل او نرستو هغه ته امر ورکړ دی چې د وفاقي حکومت نه پته اړوانې هدایت واخلي چې په پوځي عدالتونو کې کم ملزمان او ٹرائل یا قاضی کیږي آیا ابوی ته اپیل حق شتا او کنا. پدی اړوند با اٹارنی جنرل دا راتلونکي اورونه کې عدالت مطمئن کول وی او رستو بیا دغه قضیه روانه د راتلونکي جمعې پورې ځنډول شو. په کوم ورځ بچ اټارنی جنرل عدالت ته دا بیان یا سپیناوی کوي چې آیا دغه ملزمانو ته
پاکستان کې د پاکستان پی ٹی آئی نه یا پاکستان تحریک انصاف نه کم مشران جدا کیږي که د پرویز خټک سب پارٹی وی که یا د جهانگیر ترین سب خدای نه لوړ خبر چې کوم مخ ته راغلی دی نو هغه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو مبینه بیان دی چې په مطبوعاتو کې خپور شوی، په دغه کې څه ویلی دی؟
جی بالکل نصر اللہ صاحب، نن دا اول میڈیا کی دا بیان خپور شو دا سرچینو لخلے او بیا رستو پدیڑا باندې باقاعدہ دا کورنور شاور مرکزی وزیر رانا سناولا دو پریس کانفرنس وکړو او هغه دا ویل چې دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان، پخوانی پرنسپل سیکرٹری اعظم خان دا یو مجسٹریٹ په وړاندې فوجداری قانون د لاندې بیان ورکړی دی چې په هغې کې دا ویلی دي چې دا سایفر یا د امریکې چې کوم سفیر پاکستان چې کوم سفیر وه هغه مراسله رالېږلې وه هغه یو ډرامه وه او هغه پخواني وزیر اعظم د خپل ذاتي ګټو دپاره دا هر څه استعمال کړي وو او دې کې رښتیا اسم نه. نو د رانا ثناءالله دغه وینا وه چې په دې اړه باندې حکومت پرېکړه کړې ده چې پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې به د آرمی سیکرټ ایکټ لاندې مقدمه چلولی شي او په دې اړه د هغه ګرفتاري هم ممکنه ده او د ده سره پخواني وزیر خارجه شاه محمود قریشي هم په دې جرم کې برابر شریک وو او دغه مقدمه به زر یو ځانګړي عدالتونو ته لیږل کېږي.
پدې اړه باندې که څه هم دا بیان مخې ته راغلی دی، خو اعظم خان که پرنسپل سیکرټری وو د وزیر اعظم د عمران خان، نو بیا وروسته دا چرته وو دا بیان د کوم ځای نه راغی؟ د دې بیان په اړه باندې د پی ټی آی یا دغلته چې کوم قانوني پوهان دي د دې په عدالتي قانوني حیثیت باندې څه وایي؟
جی بالکل، پدیڑا باندې نن پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم اسلام آباد کی عدالت تا بیلا بیل مقدموں کے توشہ خانہ اور نور مقدموں کے اڑان دے شوے ہونن او اغن آن تک یو خبریال پختن اوکڑا جس تا خلاف اعظم خان دا سے بیان ورکڑے دے نو اغا مختصر جواب ورکو او ویویل چې ځان خان یو ایماندار انسان دی او فکر کوي چې هغه خپل خپل باندې دا غنه دا هر څه اورېدلی نه وي، هغه چرې په داسې قسمه خبرونو باندې یا بیانونو باندې یقین نه کوي. په دې اړه باندې تاریخ انصاف لخوا یو باقاعده افسر عمل هم مخې ته راغلی دی او په هغې کې دا ویل شوي دي چې کوم د یو میاشت نه یو پس دا درکو نو هغه څنګه سمدستي توګه راغلو او یا هغه سره چې کوم دا بیان منسوب کړی شوی دی دا غیر مصدقه دی او دا مختلف تضاداتو دا یو مجموعه دوی ګرځولې ده او دا پی ټی آی په پریس ریلیز کې دا ویل شوي دي چې دا اعظم خان د بیان چې څه رښتیا دی یا حقیقت دی دا خو وروسته پته لګي او دا یو حقیقت دی چې اعظم خان د تیر جون 19 نیټې نه لا درکه دی او تر دې دمه وفاقي حکومت یا د اسلام آباد پولیس د هغه په منتلو کې ناکامه دي او هغه نیولې نه وو. او دغه سوال د رانا ثناءالله هم وشو خو هغه څه تسلي بخښ جواب ورنه کړو. دغه دغه وینا وه چې اعظم خان د یو دوست په کور کې په اسلام آباد کې وو.
صحیح، ډېره زیاته مننه کوو الیاس خان صاحب د وخت راکولو معلومات شریکول یو جهان مننه.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر راغلی د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مخکخ فعال حنیف پښتین د څلور کاله بند وروسته د قتل په یو مقدمه کې بری کړی شو. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دغه د ازادیدو خبر ورکړ. بل اړخ ته پی ټی ایم ویلي چې د کراچۍ پولیسو د غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین او د دوی نه نور فعالین نیولې دي. زمون خبریال ذوالفقار بیټنی په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې د نصر الله سره جزئیات شریک کړل چې ستاسو پام ورته راړو.
که خپل اوریدونکو لیدونکو ته د حالات شریک کوم سره د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله مسعود څو سره مونږه ویو ویډیو رابطه کړې او په دې اړه نو هغه ویډیو چې د جولای په 15مه نیټه د دوی د سینسو بیچ کم مشر د نور الله ترین او سره نه نور ملګری کراچۍ پولیسو نیولې او بیا تر دریو ورځو پورې دوی ویل چې مونږ دلته د کراچۍ چې کمې د پولیسو کزونه دی یا تانی دی پاغو کې لټول خو مونږ ته څه خبر نه تر لاسه کېدو. یوه تانی ول برتل چې مونږ سره نشتا نور بیا مونږ بلې تانی ته لاړو نو دی ول چې اخلک د دې چې کم کسان دي دا ورکول خو تیر ورځ دی مونږ ته دا تایید کړه چې دوی ته اوس دا خبر تر لاسه شوه دی چې دوی چې دا کم کسان نیول شوی وو هغه د سین صوبې د جکاباباد ضلع جیل ته منتقل کړل شوی دی. دغه سي د سین چې کم د داخله محکمه دا هوم ډپارټمنټ هغه هم نوټیفیکیشنونه جاری کړی دي او دغه نیول شوی کسانو پاړه ویلی دي چې دغه کسان د 3 MPO د قانون د فی لاندې نیول دي او د یوې میاشتې د پاره بند کړی دي او جکاباباد جیل ته استول دي. دوی نه چې مونږ بیا نور پښتنه وګړه چې لګا د کسان څنګه ونیول شول نو دغه روید الله مسعود چې کوم د پی ټی ایم د کراچۍ ویان دي دی ویل چې د کراچۍ سورابګوټ سیمه چې کومه ده د غیر تانی ته د دوی دوه کسان د مسلیب اړه ورغلی ولته خبرو ته یا معلوماتو ته خو کسان چې کله نو راغلی نو هغه نه بعد دوه کسان نور د هغو کسانو ته پوسټ ورغلی او دغه سي دوه کسان چې ورتلل نو دغه ټول کسان یې الته په تاړه کې نیولې وو. خو د سین چې د داخلي محکمه دا هغه وایي چې د کسانو د سړک بند کولو هڅه کولی او عام امن چې کم غدا دغه مسله راپورته کوله نو ځکه د کسان د 3 MPO لاندې نیول شوی دی. خو پی ایم دغه تور ردوی چې دوی داسې سړکونه نه دي بند کړي نه دا کسان ټول یو ځای نیول شوي دي لکه څنګه چې ما خپل اوریدونکو ته د پاره دا ویل چې هغه کسان یو ځای نه نیول شوي دوه کسان ورغلي وو دا د پی ټی ایم دریز دی. دغه سي د پدغه اړه منظور پښتون هم په حکومت سخت نیوګي کړی دي او منظور پښتون ویلی دي چې په دغه اوسنی حکومت کې تر ټولو نزياتې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او دغه کسان چې کم نیول شوی وو په دې اړه هم منظور پښتون ویلی وو چې دوی تر میاشتو پر بیا بند ساتي او عدالتونو ته به نه پیش کوي د دوی چې کم قانوني او آئینی حقوق دي هغه به بیا د دغه لارې خالص
شي. ذوالفقار برتنی سه بیو طرف ته دا خبر ده بل طرف د حنیف پښتون د خوشی کولو یا د خوشی کېدو خبر هم مخې ته راغله د پدې اړه باندې څه معلومات لري
لکه څنګه چې مونږ د کراچۍ پی ټی ایم غړو خبره وکړه د غسی د پی ټی ایم چې کوم یو فعال حنیف پښتون چې د کال 2019 په جولای په لومړی سر کې نیول شوی و په هغه د قتل مقدمه وا او نن هغه قتل مقدمه د بنو په اډیشنل سیشن جج په عدالت کې د ثبوتونو د نشتوالي له امله هغه مقدمه چې کومه ده هغه ختم کړې شو او د بری کړې شو. حنیف پښتون سره د دوه ملګرو په کال 2019 د جولای په میاشت کې نیول شوی په هغه وخت د بنو چې کم ڈی آی جی پولیس عبد الله خان او د پولیسو مشر یاسر افریدی یو خبري غونډه ته ویلي وو چې دوی د بنو ټاونشپ سیمه کې په یو کور باندې چاپا وهله او چې دوی الته ورسېدلی وو نو بیا دلته دوی کسانو باندې د کور نه ډزې شوې او بیا ورسته لاغي دوی په درې کسانو باندې مقدمه درج کړي وو چې یو پکې حنیف پښتون وو فهیم وو او ورسره شاهین الله وو. خو شاین الله څو ورځې د نیولو وروسته بیا خوشګړې شوی وو او حنیف پښتین او فهیم الله د ترګرې زد او بیا د قتل مقدمه لاندې سلور کال نه زیات د بنو په جیل کې قید تیر کړی دی. خو نن چونکې بیا د دې مقدمه په اوریدنې په مهال دغه ثبوتونو د نشتوالي له امله د کورټ یا عدالت د دوی خلاف چې کومه مقدمه وه هغه خارج کړي او دوی خوشي کړي. د حنیف پښتین چې کوم وکیل دی هغه ویلي وو چې حنیف پښتین پسې یو خو د قتل مقدمه وه بیا ورسره د ترګرۍ هم کومې مقدمې په ده خلاف روان وي. دین وړاندې هم د بنو ترګرۍ ضد عدالت اډیشنل سیشن جج عدالت او پېښور های کورټ ته هم د ضمانتونو خواست کړی وو خو بیا نه وه خوشي کړي شوي. منظور پښتون په دې اړه پوره پښتون قام ته مبارکي ورکړي او په خپل ټویټر بیان کې ویلي چې حنیف پښتون یو تاریخي استقامت ښودلې او د تحریک په هڅو په نتیجه کې نن راخوشي شوی او هغه ویلي دي چې د دې کورنۍ او حنیف پښتین چې کوم دي هغه لا اوس هم خپل دا دریځ لري چې مونږ که کام د پاره وطن د پاره کمی قربانۍ یا سخت حالات په مونږ راځي نو مونږ ورته تیار یو. دغسې د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوډ هم په خپل ټویټر د حنیف پښتین د خوشي کېدو انځورونه شیر کړي دي د بلو جیل بهر او د ویلي دي چې حنیف پښتین لا هم استقامت سره او جګې اوسلي سره ولاړ دی او دوی به خپل مبارزه جاری ساتي.
ډیره زیاته مننه کوو ذوالفقار بیٹنی صاحب د وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو دې مننه.
دا د وی ډی وا د ټی وی پروګرام د چتا سو یې زموږ په ویب سټ او فیسبوک هم ګوري او اوري او اوس هم د پاکستان اقتصادي حالات ته یو نظر. نړیوال مالیاتي ادارې یا ایم ایف د پاکستان سره د لاسلیک شوی لند محاله قرض پروګرام تفصيلات جاری کړی دي. په پروګرام کې ویل شوی چې پاکستان به په زراعت او تعمیرات او ټیکسونه لګوي د مرکزی بانک خپلواکي به خوندي ساتي او حکومت به د نوو ګامونو پورته کول او تګلارو کې د بدلون لپاره د ایم ایف سره مشورې کوي. اقتصاد پوهان وایي د ایم ایف د لند محاله قرض پروګرام وخت کم وي، شرطونه یې سخت وي، خودي سره به اقتصاد خشي. ارشد حسین د جزئیات سره.
نړیواله مالیاتی ادارې ایم ایف د پاکستان سره په دې وروستو کې د لاسلیک کړي درې ارب ډالرو د لړمحاله لوزنامې تفصيلات جاری کړي چې وايي پاکستان ادارې ته په محصولاتو کې د اضافه لپاره د کلک ګامونو پورته کولو باور ورکړي دي. ښکار دی چې ایم ایف دا تفصيلات د لوزنامې د لاسلیک کېدو یو هفته پس جاری کړي چې پکې ویل شوی د پاکستان کشیده سیاسي چاپیریال د قرض پروګرام اغیزمن کول شي. د ایم ایف د رپورټر مخه پاکستان ته د بهرني فینانسینګ په مټ کې ورپېخې خطرې په معمولی تو غازیات دي او اسلام اباد ته د ګرانې د کمولو لپاره خپل مالی تګلارا لا نور سختول وی.
اور لاغنے والے دو جو کوارټر میں ہمیں بہت زیادہ ٹف لگ رہے ہیں.
راتلون کې شپږ میاشتې ډېر سخت ښکاری. مونږ وینو چې غریب خلکو ته به هیڅ قسمه ریلیف تر لاسه نشي. ګرانې کې به اضافه کیږي، روپے به د ډالر په وړاندې نور هم کمیږي او د بجلی ګیس په نرخونو کې د اضافه به سخت نتیجې راځي. دا د ایم ایف د معاهده لند محاله نقصانات دي خو په راتلونکي وختونو کې به د دې پاکستان ته ګټه رسیږي. اقتصاد کې به اصلاحات کیږي. خدا هم یاد ساتل بکار دي چې راتلونکي دریو کلونو کې به پاکستان ته سلور اتیا ارب ډالرو قرضې هم ستنول وي.
84 ارب ډالر دنیا پادا کرنے.
ایم ایف ویلی چې پر روان مالی کال کې به پاکستان کې د ګرانې د کچې 25.9% ته د رسیدو امکان دی او د اقتصادي ترقی کچه به 2.5% وي او په مالی کال 2024 کې د بیروزګارۍ د کچې 8% ته د ښکته راتلو امکان دی. د ایم ایف د رپورټ تر مخه پاکستان به د لوزنامې د لاندې د توانای په څنګه کې سبسډیز په پرله پسې توګه کموي او ورسره به په تنخواګانو او پینشن کې لګښتونه هم لاندې راولي. ایم ایف دا هم ویلي چې پاکستان به د روان مالی کال دوران پرایمری سرپلس 1400 روپۍ ګدي او د دې ترڅنګ به د زراعتو او تعمیراتو په څنګه کې ټیکسونه هم لګوي. د رپورټ تر مخه اسلام آباد به په درآمداتو لګولي بندیزونه ختموي او د ډالر نرخ ټاکل به د مارکیټ عمل ته پرېږدي. نوې ټیکس ایمنیسټي سکیم به نه جاری کوي او نه به چاته د ټیکسونو څخه خلاصي ورکوي او نه به چاته مراد ورکوي.
بل نو اصلاحات د اسټابلیشمنت کې تاسو دا دغه کې چې وی کم مراد اخلي او نه غوښته تاسو هم نشي کو نه دا وی اډټ کیږي چې به دا دومره پیسې چیزی کاربونو روپې اچر تلاړې او یو بزنس انټرست دی دغه دی.
ایم ایف ویلی چې د پاکستان سره ترسره شوی د قرض پروګرام به سخت سره ناکولی شي او حکومت به د مرکزی بانک نه نوې قرضونه هم نه اخلي. اقتصاد پوهان وایي د ایم ایف لنډمهاله قرض پروګرام د لږ وخت لپاره وي خو د دې شرطونه تر ټولو سخت وي.
دا چې ایم ایف پروګرام راغلل د سره نو ډونر ایجنسیز نور ملکونه مشترک په لګي ول شي دا یو پوزېټیو سیګنلینګ وي نو دا د دې پر شدي خو کومه ځونه کو خپل کور ټیک نه کو ک اصلاحاتونه نمونګه به سومښت نه بعد په مغه دغه ځای به مونږ ولاړو او په دې سچويشن کې به مونږ بیا بیا ایم ایف ته ځو او روپے بوواړو.
د ایم ایف د رپورټ تر مخه د پاکستان حکومت به د بنظیر انکم سپورت پروګرام په شان د خیر خیرګړې پروګرامونو په فاندینګ کې هم اضافه کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او بیا هم د پاکستان د اقتصاد په اړوند یو رپورت. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د بجلی په نرخ کې اضافه راوستي او حکومت وایي دا کار یې د آی ایم ایف په سپارښتنه کړی دی. کاروبار کوونکي او ځایي خلک وایي دین وړاندې د اوړو، غوړو، بوري او نور خوراکي توکو بیې زیات شوي او د ګیس او بجلی په ګرانېدو سره به یې کارونه نور هم اغیزمن شي. فرید چینواری نور جزئیات تاسو سره شریک کړي.
مرکزی حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف د شرایطو پوره کولو په غرض د بجلی یا برق په یو یونټ کې د 15 روپۍ اضافه ترڅنګ د ګیس ګرانولو پریکړه هم کړې ده. د پیښور ځای خلک او کاروبار کوونکي وایي وړاندې نه ګرانې ژوند اغیزمن کړای او د بجلی او ګیس په بیو کې زیاتوالی به نور ستونزو سره مخ کړي.
په یوه لري کې به 200 روپۍ بل لاتلو، کله 200 روپۍ بل بارات کړو، 300 روپۍ بل لاتلو، اوس په 300 روپۍ او 300 روپۍ بل لاجي د ګیس او بجلی کله 5000 کله 6000 کله 5000 او یو کولر پکې به لګو خالي او یو چت پکې ده بعد او دا به سیدا بل لا به سړي ما شومان و بچی می دي نو بس ا کپڑے مده نشو کولې نه اخته دا کپڑے کول شو نه 5000 کولې شو بده ګرانې کې بس او خېټه نشو ساتل نو سپلی او 5000 بس والی او تعلیم او تعلیم هم پاد شو ګرانې د لاسه پني منی ما کوم تعلیمونه نه پاسول.
د بجلی د نرخونو د تړلو ادارې ری پرسوره جوړان دی ویلي په کورونو کې میټر کاراون کې با په پیک هارس کې یعنی مازیګر 15 بجو نه تر 11 پوري با یو کم دیش اشاریه 15 روپۍ یو یونټ او په نور وختونو کې با 3.3 روپۍ یونټ ورکوي. کاروبار کونکي وایي د بجلی یا برق په بای کې هر میاشت یو نیمه او 2 روپۍ اضافه کیږي او د لاسه بیلونه زیات راتلل پیل شوې دي.
نشته روزګارونه نشته بلونه خاصه زیات راځي نن زبا بلونه د یو پځه ډبل راځي او روزګار نشته. دا زمونږ شاګردان دا ورال د ټول ناشتي دا ټول مونږ نه چې ماخام شي 100 روپې 2000 روپې دا ورځ دا زمونږ نه غواړي خو روزګار نشته. کدا شاګرد مونږ دې نه وشو بیا هم نکېږي پوهې نو روزګارونه نشته وروره ار سباز ختمه دي ډاون شوی دي بلونه را پسیخه د ګیس د کور د مالک دا ټول غواړي اشتیا خبر نه دی بجلی نشته یو ګنټي او پوره ثابت اورز نه بجلی
مرکزی حکومت د تیلو او گیس د انتظام ادارې اوګره ته امر کړی چې د گیس په بیه کې 50% اضافه مسوده دی منظوره د پاره تیار کړی. مرکزی حکومت د بجلی په بیه کې 50 روپۍ یونټ اضافه کړی او کوم تنان چې 300 یونټونه زیات کاروي هغه په سبا 3 روپۍ یونټ په بیل کې راځي.
موږ بس چې راغلی دی تقریبا 200 یونټ زمونږ والی دي 200 یونټ نو 200 یونټ تقریبا 5.5 روپۍ موږ سه بیل راغړی راغلی دی راپسې. نو دې کې جی ایس ټی ټیکس ډیر زیات دی تقریبا جی ایس ټی ټیکس چې راپسې راچولی 1000 روپۍ جی ایس ټی ټیکس دی او دا پی ټی وی فیس هم مطلب موږ سه راچولی. نو دا موږ ته سر ځکه مشکل لري چې موږ غریب خلک یو موږ دومره وشته نه دی ځکه چې موږ مطلب یو خو بجلی دومره خاص نشته دی ځکه چې 8 غنټې آلریډي لوډ شیډنګ وي.
د جولای په 14 په لاهور کې وزیر اعظم شاباز شریف په خپل وینا کې ویلیو د IMF د غوښتنې نه پسې د بجلی یا برق په نرخ کې 15 روپۍ اضافه کړې ده. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
تاسو ته بیا هم هر کله وایو تاسو د وی ای ډی وا پروګرام اوري په خیبر پختونخوا کې عام اولس د بلدیاتي نمائندگانو نه د پرمختیايي کارونو تمه کوي خو منتخب غړي بیا وایي دوی ته تر اوسه فندونه نه دی ورکول شوی او نه د دوی د منتخب کېدو نوټیفیکیشن ورکړل شوی دی. دوی وایي د پیسو د نشوالي لوجه ټول نظام په ټپه ولاړ دی او د اولسي خیر کېګني کارونه نشي کولای. نور حال داشد مومن په دې ریپورت کې ووري.
دا خلک د تحصیل چیرمن دفتر کې د خپل ستونزو هوارولو په تمه راټول شوي دي خو منتخب چیرمن سره د ډومیسایل دستخط کولو علاوه کوم طریقتي پن یا اختیار نشته دی. د چرسدې تنګي تحصیل چیرمن فیاض سالار وایي په نږدې 2 کالو موده کې ورته د صوبۍ حکومت لخوا تر اوسه 1 روپۍ فنډ نه دی ورکړل شوی خو لس کې د پرمختیایي کارونو ډېرې تمې ساتي.
په تحصیل د 12 یونین کونسلو کې به ته وټلي ایم پی ای په 8 یونین کونسلو کې وټلي نو زمنګ د ایم ان ای عمره حلقه ده او پن ورته د ویلې د کونسل کونسلر عمره نه ملاويږي نو زما په خپل د دې نظام نه چې دی هغه دغه پاسېدل هغه یقین او راتلونکو وخت موږ دا غواړو چې را دې څه جوړ شو.
په خبر پښتونخوا کې پړونبي پړاو کې د کال 2021 د دسمبر او په دویم پړاو کې د کال 2022 د مارچ په میاشت کې بلدیتي ټاکنې ترسره شوې وې. د کلیو تحصیل په کچا په سلګونو اولسي نمائندگان منتخب شوي. د مردان تحصیل ناظم حمایت الله مایاروي د دې نظام مقصد په لاندې کچا جمهوری نظام قوي کول او د کلی کور په سطح په اسانه اولسي ستونزې هوارول دي.
پاکستان دا آرټیکل 2 آرټیکل 2 آی او سره دا شر آرټیکل یو سل او سلویخت ہے اب بالکل واضح ہے وہ جو مقامی حکومتوں پہ اختیار ورکا ہے دا اختیار بدل ڈی سی دا اے سی کمشنر سره نی دا اختیار بدل مقامی حکومتوں منتخب خلق سره او بیا دا وچ اختیار پلان دے سطح باندې ورکا ہے دا ډیر ضروری عمل دی چوش په دې ملک او تاسو ګورې په دنیا کې کوم ځای مقامی حکومتونه مضبوط تیر هغه دنیا چې کوم دی هغه بالکل ترقی
د روان مالی کال بجټ کې د بلدیتي نظام د 3 میاشتو لپاره نږدې 15 اربع روپۍ ایښودل شوي دي. تیر مالی کال کې نږدې 6 اربع روپۍ ایښودل شوي وې خو منتخب نمائندگان وایي چې په دغه کې 2 روپۍ پن هم نه دی ورکړل شوی. څېړونکي لحاظ علي وایي بلدیتي نظام مضبوطول ډېر مهم دي په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې په اول ځل د صوبې د سوري لاندې بلدیتي ټاکنې ترسره شوي دي.
د اختیاراتو دا سر چشمه چې کومه ده دا په بنیادي توګه د ټول نوی خان دی چې هغه کې زمونږ ایم پی ای ایم ان ای وزیر او بیوروکراسي هم نه ده تیاره چې په قبایلي سیمو کې او په بندرسي ضلعو کې د اختیاراتو وروسته چې کوم دی لاندې منتقل شي.
منتخب نمائندگان وای د تیر او موجوده د صوبی حکومتي چارواکو سره بیا بیا د بجټ ورکولو په اړه خبري شوي خو نه دی بریالي شوي چې د وادو سره سم 40% ترقيتي بجټ بلدیتي نمائندگان ترلاسه کړي. ارشد مومن وایس اوف امریکا
دیوا پیښور.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په دولت کې روانه گرانی را کم شوې ده. د ادارې وینا ده چې په جون میاشت کې گرانی 9.4% تر حقیقت شوې او د می په میاشت کې شرح 10.9% و. بل اړخته د بلوچستان اوسیدونکو وایي چې اوس هم هغې صوبې کې گرانی ده. نور حال د نعمت الله سرحدی په رپورت کې
د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د گرانی کچه رقم شوې ده چې د روان کال د مئی په میاشت کې 10.9% و، خو د جون په میاشت کې بیا دغه کچه 9.4% ته راکښته شوه. چې د شماریاتو ادارې په خبره دغه گرانی کچه په روان میاشت کې به نور هم راکم شي. په روان کال په و میاشت کې دغه د گرانی کچه د ټولو لاندې سطح ته راغلې ده چې زیاتره د خوراکي شیانو په قیمتونو کې کمی راغلی دی. خو د بلوچستان صوبې عادي خلک وای سپګرانی کې د کمیدو داوی یوازې حکومتي داوی دی. وسم د خوراکي شانو قیمتونه لوړ دي.
ډیر زړه شو موږ شتاګو برزانی راځي ورځ په ورځ من په منټ ګټه په ګټه باندې هر شی دونه سخت ګرانیږي چې موږ ولکه د خپل کور وچ ډوډۍ یا په خدای کې د کور دال سره غلا وایسو.
نشي اردان سوي دي نشي سوي دي بسې سرکار دي ډیسی دي بس نرخنامي دي دا چلیه هیڅ شي نه دي ارزان سوي. برد ورس فورس 200 درې سرپی پارسل گرانی پربیبان ارزان ده دلی گران ده پرون ریټ 2500 سرپی چلی دی.
دلته په چمن کې وړه تقریبا 15000 روپۍ ته ورسېدو. د غریب سړی ملا ورما تکل اوس په دې دغه خوشاله اوس ایمه خپل مایده کړی دی پی سی ورکلې او پاکستان ته حکومت او ارزانی به جوړ شي. د غریب عالم د پاره به څه اسانتیاي جوړ شي سب ارزانی جوړ شي هغه سی پی سی امراله ورس ورس شانم پورته روان دي.
پروان کال کې د اپریل په میاشت کې د گرانی کچه د پاکستان ولورترین کچې ته 8.5% ته ورسېده. اقتصادي چارو پوهانو په وینا چې د پاکستان معیشت خرابې په دولت کې د ډالر د کمښت او د روپی ارزښت د ډالر په مقابل د کمیدو غټې لټونه دي. په پاکستان کې د گرانی کچه سیاواس و. خو اوس د پاکستان وزیر خزانه اساق دار د روانې میاشتې په 13 تاریخ ویلی وو چې د ایم اف څخه او پاکستان ته نوې کیسه وصولې سره به په پاکستان کې په 2015 کې د گرانی کچه 10% تراکشت سی. خود تاجرانو د سازمان غړي بیا وای چې موجوده حکومت تر روان ټاکنو د پاره په دغه نارو عوام یو بیا خطایستلو هڅه کوي.
صرف انتخابات را روان دي د عوام په سر کې خاري ورچی د عوام سره ووټ حاصلول د پاره دوی دغه خوشنمانه ریوي عوام خطابه سي کدي رښتیا د ارزانی راولي د عوام سره دوی دغه شاخرچانی باندې کې چې کوم زمر د ملک کمرانان دي پرموجو کمرانی کی دی دغه خرچه اخراجات ختم کی چې کم دی پاوای جازو کوم سفرونه کوي د دې د ګیس پلان مفتی د بجلی پلان مفتی د دې علاج مفتی.
کڅه هم دروانې میاشتې پر 15 تاریخ حکومت پاکستان د تیلو په بای کې شاخو 10 روپۍ کم اعلان وکړي. خو عادي خلک وای چې حکومت بیا د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافه کوي چې پر روان وختونه کې به د دې سره په دولت کې د ګرانی کچه راکمېدو په چاپه نور مخ پر ځاتدو روان سي او د دې په مشکلاتو کې به نور اضافه وشي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن.
او سم د افغانستان په لور د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د خپل عملیاتو لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د فندونو غوښتنه کړې ده. د دې ادارې وینا ده چې د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته د افغانستان په هر لسو کورنیو کې 9 کورنۍ داسې دي چې پوره خوراک ورته نه رسیږي. افغان څېړونکو وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مهم دا دي چې د عام اولس لپاره کار او روزګار هم برابر کړي شي. پام کړی د عبدالرزاق رپورت.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام چارواکي وای افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی او په لاسو کورونو کې نه هداسي دي چې پوره خوراک نمومي. خطر ټولو ډيري بدی اغیزي په ماشومانو او امیدوارو خزو کیږي. د یاد ادارې مشر وی وې سره مرکه کې ویل چې د دوی ادارې تبا یو بلین ډالر مرستي پکار وی چې د جمی خوراک پری پورا کړی. هغه زیاته کړي چې تر وسه دغه پیسو یوازې 10% برخه پورا کړی ده. د سیاسي چارو شنن کی وای په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره مهم دي چې د هواد واکمند عامولس لپاره د روزګار زمينه برابر کړي او د نړیوال ټولنې مشروع غوښتنی ومني.
د افغانستان اسلامي امارت هم کار علي کارته نه سپارلې. بیکاری ډیره زیاته ده. خزینه کارکونکي له کاره ګوښه کړي دي. د هغوی د تعلیم او تحصیل حق نه ورکول کیږي. موږ هیله منیو چې د ملګرو ملتونو سازمان په نورو هغو غړو وادو باندې چې شتمن دي غږ وکړي تر څو افغانانو ته مرستې وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم هغوی ته ډېر ښه شرایط اماده کی.
د خوراک نړیوال پروګرام تر مخه په دسمبر، جنوري او فروری میاشتو کې د ادارې لخوا 14 میلیونه خلکو ته خوراک ورکړل شو او په مارچ کې دغه کچه 8 میلیونه ته او د مې په میاشت کې 15 میلیونه ته راکمه شوې ده. خو ځینې د اقتصادي چارو پوهان د خوراک نړیوال پروګرام دغه ارقام ناسم بولي او وایي چې افغانان د غذا د کمښت سره نه بلکې د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دی وایي د دې ستونزو د حل لپاره پکار دي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی خلاص کړي شي.
په ټوله کې د افغانانو سره مرسته باید د افغانستان د قوانینو مطابق ترسره شي. هغه بیا دغه مرستې تر کومه پورې د افغانانو لپاره نه دي پکارې تر ډیره او دا د افغانانو موقتی ستونزې حلوي. خبرې چې د افغانستان د بنیادي مشکلاتو د حل په برخه کې باید نړیوال لاس پکار شي، لکه د افغانستان کنګل شوی ذخایر دي پرېږدي، د افغانستان په حکومت باندې تحریمونه لري کې، د افغانانو سره د تبعیضي چلند نه کوي، د سترو پروژو د تطبیق مخنیوی دي نه کوي او ګڼ داسې موارد چې نړیوال په هغه برخه کې مکلف فته مسؤلیت لري. هغه نه د لاس په کار شي تر څو پورې چې افغانان ورستر بولي مخفخه کیدول شي او اقتصادي وضع خشي او د غشته وضعیت ته نورین نه افغانان ووزي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیواله ادارې شمیرې خای 2013 کال کې اتلکا امیدوار او شود ورکونکو میندې د خوارزاکۍ سره مخ دي. د ادارې لخوا جاری شو ارقام تر مخه روان کال د شپګنتر یو کم شپې ته میاشت عمر پوری 2.3 میلیونه ماشومان د معتدل خوارزاکۍ او اتلکا د سخت خوارزاکۍ سره مخ دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
او سم نړیوال حالات. د موسمی بدلون د پاره د امریکا صدارتي استاذي جان کيري په بیجنګ کې د چینایي چارواکو سره د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د ملګری ملتونو وایي چې سکال درجه حرارت ریکارد کچې ته لوړه شوې او خبرداري کړې چې دا به اوس معمول پاتې وي. په دې اړه تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
متحده کامونو ویلی دی چې په نړۍ کې د ګرمۍ کچه سیوا شوې او د دې مخنیوي چټکې همکارۍ ته اړتیا لري. بیجنګ کې د چینایي چارواکو سره د ملاقات په وخت د امریکې صدارتي استاذي جان کيري ویلی د اختلافاتو پرته دواړو هیوادونو لره په دې لړ کې همکاري سیوا کول پکار دي.
صدر بایدن امیدوار دی چې موږ موسمی ایجنډا مخ په وړاندې بوتلې شو. چین او امریکا د نړۍ دوا طاقتور اقتصادونه دي. موږ دواړه تر ټولو زیات چپلیال ته زیاني ګیسونه خارج کول کیو او دا په موږ لازم ده چې دواړه سره یو ځای شو او کار وکړو او نړۍ ته وروخایو چې څنګه موږ کولای شو په همکارۍ سره د بیړنې ستونزې ته پام وکړو.
چین په نړۍ کې نه یوازې تر ټولو زیاته کوئله پیدا کوي بلکې تر ټولو زیات د کوئلې استعمال هم کوي او لا نورې بجلی ګرې هم د کوئلې جوړوي. خو ورسره د هوا او نور نه د بجلی پیدا کولو هڅې هم پیل کړې دي.
دا وخت نړۍ موسمي بدلون ته د ځواب ویلو پاړه د یو غټ چیلنج سره مخ دی. دا د چین، امریکا او د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره لازمه ده چې خپل سره همکاري سیوا کړي، یووالي قائم کړي او عملی ګامونه چټک کړي.
د متحده قومونو تر مخه د دې میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه په نړۍ کې تر دې دمه تر ټولو زیاته ګرمي ریکارډ شوې ده او زیاته وی چې دا به اوس معمول وي او یو کال به تر بل زیات ګرم وي. د قدرتی تباهو په اړه د نړیوال رپورټ تر مخه په تیرو لسو کالو کې د سلورو لکو نه زیات خلک د سخت موسمونو او د دې سره د تړلي تباهو په وجه ژوند دلاسه ورکړی دی.
موږ د تودوخې په شدت، موده او تواتر کې مسلسل اضافه وینو او دا په ښکاره توګه د نړیوالې تودوخې نښې دي. د دې پیښو شدت کې به مسلسل اضافه کیږي او نړۍ ته به د انتهایی تودوخې د پاره ځانونه تیارول وي.
دا وخت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې سخت ګرمي ده او په ځینو ملکونو کې سیلابونه هم لیدل کیږي. بل اړخته لا ډیرې سیمې د سوکړې سره مخ دي. په تیرو اویا کالو کې پړومبي ځل په هند کې سیلابي اوبه د تاج محل تر دیوالونو ورسېدلې دي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ډیت ویلي یعنی د مرګونو دره کې درجه حرارت 130 فارنهایت ته رسیدلې. په آخري ځل دغلته 130 فارنهایت په کال 1914 کې ریکارډ شوی وو. جانرن وای خلک د ورځې ګرمۍ ته زیات پام کوي خو د شپې ګرمۍ لا زیاتې صحي ستونزې رامخې ته کوي. د پیرس د تړون تر مخه تر د کال 2013 پورې د چاپیریال د پاره زیاني کیسونو کې تر د 50% پورې د کمې ژمنې شوې دي. ډېرو هیوادونو بیا لا نور لوړ اهداف ټاکلي دي خو د متحده قومونو چارواکي وایي د دې ورپېخې ستونزې په اړه اوس هم د چټکو عملیاتو لارو کې سیاسي خنډان پراته دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
او په واشنگتن کې د امریکا صدر جو بایدن په وایټ هاوس کې په دویم وار د اسرائیل د منځلاري اعزازي صدر اسحاق هرزوګ سره ملاقات کړي او د ایران او روس د زیاتیدونکو اړیکو په شمول پر یو شمیر موضوعات یې ورسره خبرې کړي. دواړو مشرانو اسرائیل کې د محافظه کار وزیر اعظم لخوا عدالتي نظام کې د بدلون او غربي غاړه باندې د اسرائیل په نو آبادکاریو هم بحث کړی دی. د وی وی د خبريالې انیتا پاول رپورټ درته محمد عالمگیر وړاندې کوي.
دا د اسرائیل د صدر اسحاق هرزوګ وایټ هاوس ته د یو کال کې دویمه دوره ده. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لا واشنگتن ته دوره نه ده کړې. د نهه یا سه شنبه پر ورځ دواړو مشرانو په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي او ویلي دي تعلق یې د نه ماتې دوه دی.
ما پرون وزیر اعظم نتنیاهو ته هم ډاډ ورکړی دی چې د امریکا اسرائیل سره ژمنې ټینګې او پخې دي. موږ ژمن یو او دا اراده مو پخه ده چې ایران به رانا اټمی وسله نه ترلاسه کوي. نو ډېر موضوعات دي چې موږ به په بحث وکړو.
صدر هرزوګ هم د صدر بایدن د اسرائیلی وزیر اعظم لخوا د هیواد عدالتي اصلاحاتو په اړه اندېښنو ته ځواب وویل. دغه اصلاحاتو باندې اسرائیل کې دننه سخت احتجاج روان دی او اسرائیلیان غني د سره به هیواد د استبداد یا اټوکراسي طرف ته روان شي.
It's a heated debate, but it's also a virtue and a tribute to the
دا یو تود بحث ته مگر دا د اسرائیلی جمهوریت خپل هم دا زدا واضح کول غواړم چې د اسرائیل جمهوریت تکړه، دوامدار، پیاوړې او د مقاومت توان لري. موږ ته سختو، نرمو، تودو باسونو او چیلنجونو نه تیریږو. خو زه د زړه نه د هیواد د مشر په هیڅ تاسو ته دا باور درکوم چې موږ به په هر موضوع د اجماع موندلو هڅه کوو.
ملیونه امریکایان چې اسرائیل سره اړیکې لري روان حالات ته ګوري.
موږ مظاهره چانو سره ملاتړ کوو. دا به د اسرائیل لپاره غوره وي چې ټول شموله جمهوریت یو شمیر مسلې دي چې هوارې غواړي، لکه د خزو یا د همجنس پرستانو حقونه، د يهوديانو یو شمیر عقیده او مختلف عقیدو والا خلکو دا اندېښنه چې اسرائیل کې د دوی حقونه محفوظ وي.
ځینې ریپبلیکن مشرانو بیا دریز اختیار کړي چې امریکا دې د اسرائیل په چارو کې کار نه لري.
What this Biden administration has done, I think, has been disgraceful.
The Biden انتظامیه زمونږ ملګری د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره رویه شرمناک پاتې شوې ده. دوی اسرائیل دې ته جوړ کړی دی چې خرابې پالیسۍ ترتیب کړي. د اسرائیل یو شمېر مسلې دي لکه عدالتي اصلاحات، په کوم چې اسرائیل پوهیږي. بایدن لپاره دی چې دغه چارونه لاس واخلي او اسرائیل خپل مخې ته پرېږدي.
وایټ هاوس وای دوه مشران د امریکا صدر جو بایدن او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو براتون کې میاشتو کې لید کاته کوي خو دغه ملاقات په چرته کېږي په دې اړه یې نه دی ویلي د وایټ هاوس د دورې وروسته به د اسرائیل صدر نن د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي دا نیتا پاول پر رپورٹ محمد عالمگیر وائس آف امریکا دیوا واشنگٹن
او بیا هم پاکستان ته ځو او هلته د فوټبال په اړه یو پزړه پوری رپورت د خیبر پزلی په لنډی کوتل سیمه کې توفیل شینواری د کوڅو د فوټبال هغه لوبغاړی چې د تیر کال یې په قطر کې د سټریټ فوټبال په نړیوال جام کې د سرو زرو میډال ګټلی دی او اوس د نورو سیالیو لپاره د ناروې هیواد ته ځي. توفیل شینواری څنګه دی مقام ته رسیدلی په اړه یې وقار احمد د اسلام آباد نه دا رپورټ چالی کړی دی.
شپارلس کلن توفیل شینواری د لنډی کوتل اغه ځوان دی چې د کوسو د ماشومانو یا سټریټ چایلډ د ناروی کپ لپاره په اسلام آباد د لوبو په میدان کې سخت تربیت ترلاسه کوي. نوموړي تیر کال په قطر کې ترسره شوی سټریټ چایلډ یا د کوسو د ماشومانو په نړیوال کپ کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او د لس ګولونو ترڅنګ یې تر ټولو غوره لوبغاړي اعزاز د سرو زرو بوټي هم ترلاسه کړی و.
دز ته چې زرار سي دلای ما دې پسې ډېر سټرګل ده شاته الحمدلله از یو ځل مخکې مم پاکستان ریپرزینټ کړای دی. مونږه علاقہ چې ډېر پاس مانده علاقہ دا ډیسټریکټ خیبر بیا په کلنډي کوتل ټول غرونه دی التنه خ گراوند شته نه وی ریپایټ کوچ ته نه داسې خو شوز شته مونږ بال ته په کوڅو کې فوټبال کا.
د توفیل شینواری ترڅنګ دا ټول لوبغاړي د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه خپل د قابلیت په بنیاد مسلم هینډز نومې امدادي ادارې لخوا جوړ شوی د پاکستان د سټریټ چایلډ په فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی. یاد اداره بے وزله ماشومانو ته په لوبو کې تربیت ترڅنګ د پرمختګ نورې موقع هم ورکوي.
دا ماشومان منگ دلوبو دا پرمختگ دا پروگرام لاندی غورا کری دی او دویمو دا پاکستان دا بیلابیلو خارون سخ راغون کری دی او منگ وینو چی دا ماشومان اوز دل تا سخت تربیت ترلاسه کوی او بیا با پا نلیوال کچ دا پاکستان دا لوری لو بیگی. دا زمونگ پینزم زل دی چی پا نلیوال کچ دا پاکستان نمائندگی کوو.
د توفیل شینواری په وینا په پاکستان کې پزرګونو داسې قابل ماشومان دي چې ورته د مخ کې تلو موقع نه ترلاسه کیږي. دا زیاتوي کچره حکومت یا نورو ادارو ورسره مرسته وکړي نو په نړۍ کې به د پاکستان نوم روښانه کړي.
زه ډیر فخر کوم چې زه پاکستان ریپرزینټ کوم. یو ځل مخکې ریپرزینټ کړه ان شاء الله. موږ 27 تاریخ باندې ناروی ته روان یو او په 30 تاریخ زموږ پیلا میچ دی په ناروی کې او زه ډیر فراود فیل کوم خپل ځان باندې چې زه پاکستان ریپرزینټ کوم.
وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په ځینو برخو کې به وخت بارانونو او غلیو او موسمي بدلون د ځینو باغدارانو باغونه زیانمن کړی دي او د خیبر پښتونخوا په ځینو ځلو کې د لیچی یا سرخالو باغونه هم ډیر زیان لیدلې دي. په دې اړه زموږ همکار ملک وقاص دا رپورټ شالي کړی دی.
د مردان او چارسدی په بیلابیلو سیمو کې شوی غله د میوه باغونه اغیزمن کړی دي. د اصل اوجه چې باغوانانو ته زیان اورېدل دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوه په منډه خرڅوي وایي سخت کالیه د لیچی میوه باغ نقصان شوی او په لکونو روپے تاوان ورته رسیدلی دي.
دا سه په 350 روپے کیلو دا غونچک مال خو خپل د مونږه خرڅو. اول تک غله ډیر زیات او شو نه د مونږه باغونه واله تقریبا 25 لاکھ چا کے 10 لاکھ دامنگال تک تورا باغ کے اور رشید خان باغ دے ٹھیکہ دار کلی باغ دے داغے منگ لڑیر جا تاوان کو وزدا باغ آخرے پاتے دے بس اللہ دے خیر کو دیر اللہ چت اللہ شل پہ گٹل
نہ گلے نہ بچ سب باغن کی میوہ ڈے رشوے ہو زیات باغن خراب کری دی نو لواجی په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم تنځو سره مخ کړی دي. دوی وای چې مالک تاوانی شي نو ور سره یې دیاړی کم شي.
زه دې شړی ایمان خو لکه بیا هم زمونږ پکې پیدا یې کنه الته چې د دې مال خی الته دې پیدا شي نو الته ځان مارلم پیسې خور کی مزدوری خور کی غي پیسې وشي خنی نو په شپږ سات سو روپیه دیاله باندې بسو شي لکه نو غړی پکې کیږي نو سبا خرچی ته پته راکنا
سخ کال په منډه کې د یو کیلو لیچی بیا درې نیم سو روپیه ده باغوانان وای د لکونو روپو باغونو میوې ارزان خرسي د سل واجی چې د ګټه په ځای تاوان سره مخ شوی دي
پلو باغوانانو کې دا مسله ده زرم زه دانه تر سوم بل زمانه مخ کتلی او غیب بدغه کې اخلي هغه په ګول کې پټه غستی دا سیس مونږ ځان ته اصل کې ګران کړي په خپل دی مسلې داري کړي چې او اوس دا دې پنه چوند دا هم په دانه کې غسته وا دوه پس پرېګانې مون پکړي کس کم از کم 60-70,000 روپو او دا ګول شی وخه به برابر شی و نو بیا پیرانه غلې او الله پاک په افت پیراغه نه هغه لک سکال جگم دینو ډیر نقصان راغه مونږ ته
د صبح په زیاتو سیمو کې د به وخت بارانونو او ورسره غلې نه یوازې د لیچی د میوه باغونه اغیزمن کړی دي چې ورسره د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړی دي س سره چې کاروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوریدلی دي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا 400
قدر منو او عزت منو لیدونکو او اوریدونکو دا واز مقدنن شپې د وی د روان شارو پروګرام یا خبرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړله نو تاسو په پخ خدای سپارم تاسو دا رپورت کولای شي دا رپورټونه او دا پروګرام زم په ویب سټ او په فیسبوک باندې هر وخت وګورئ بیا هم وګورئ نو تاسو په پخ خدای سپارم ښه